Хпарабана пальшу. د نوټو سرمنشي ان ستولتنبرګ یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
موږ همداراز د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همداراز د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندز اوسیدونکي د هغو درې ولسوالیو د فعاله کېدو غوښتنه کوي چې 15 کاله مخکې منظور شوي دي. یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د ناامنۍ له امله هند ته کډه شوي وو بېرته وطن ته ستنېږي.
موږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو.
یو شمېر افغانان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې دایمي اوربند نشي کولی په سیمو کې د موقت وخت لپاره جګړې بندې کړي چې خلک د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د کرونا وایرس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافروړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کړو، د جګړې ډګر نه په ځای د جرګې په ډګر ورسو او خبره ترې وکړو.
طالبانو پخوا ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند پر سر به هم یوې موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نه کوي. تېر اختر طالبانو د اوربند وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړ او د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نه شول. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک اسولیون وایي متحد ایالتونه به له افغانستانه د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خپره شوي بیان له مخې ښاغلي سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي سولیون د افغان ځواکونو او له افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلي محب ته معلومات ورکړل. ښاغلي سولیون د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیون د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مشر حمدالله محب سره پرون ناوخته پر ټلیفون خبرې وکړه. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څنګه په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپېریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د می په 21مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې وڅ اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ ورځ د سیشن بي پورس د اسرایل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکتل او هغوی ته دا پیغام ورسوه چې واشنگتن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر وو. تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت رئیس د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطرې سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپله درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر ده دو تنو برید وکړ. دته یې د خاین خطاب کړی و او پر یوه اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هېڅکله یې هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو نړیوال ډلو له کلونو راهیسې دا اعتراض کړی چې دی د مذهبي ازادیو، مدني ازادیو او د سیاسي ګڼګوندي سیستم مخالف دی. واشنگتن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لورې په زوره د مسافر وړونکې الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارن جین پیر په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
اروپایان د دې مشري کوي. دا الوتنه د دوو اروپایي پلازمینو ترمنځ کېده. ښکاره ده چې په دې الوتکه کې امریکایان هم وو او موږ ډېر اندېښمن یو. ولسمشر بایدن دا پیښه غندلې ده او په دې تړاو به نور هم واوري.
د اروپایي ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپلې هغې پرېکړې ننګه وکړه چې د پوځي الوتکې په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشن بې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینس کې ښکته کړه. له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ د هغه له ملګري سوفیا ساپیگا سره ونیوه. خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل دا او ځین نور خبرونه مو که بیا هم غوښتي وي کولای شي چې په تفصیل سره ولولې دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. د یو نوي راپور له مخې ناتو او امریکا ځواکونه ښایي شاوخوا دوه میاشتې مخکې تر پخوانۍ ټاکلې نېټې له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دیرشو غړو هیوادو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پرون د پرتګال له سریاسم انتونیو کاسا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګډه خبري غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاد کړه. موږ همدارس د افغانستان په اړه خبري وکړې. د هغه ځای په باره کې چې زموږ د ځواکونو ایستل په همغږۍ ادامه لري. په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاریو ته ژمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالي ملاتړ شامل دی. همدارس د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناتو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپلې سرمشیزې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر اخیره دوام ورکړي. ناتو تر 2024 کال پورې هر کال د 5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د مالي وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یوه برخه یې دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کېږي. خو د ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناتو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي. لومړی افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ چمتو کول. دوهم د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی او دریم د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو وړاندې کول. ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې ناتو د دغو مرستو لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بل لور ته د سیشن بی پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د متحده ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي خو بڼه به یې نوي وي. امریکا او ناتو په داسې وخت کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې د دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي او نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستانه ووځي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړې شمنې مخکې به دا سرتیری افغانستان پریشتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ویلي وو چې د سپتمبر تر 11مې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
و موردل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ له افغان ځواکونو سره یو ځل بیا د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې سختې شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه د ګڼ میشتو سیمو او ولسوالیو د امنیت په خوندي کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د هغو درې ولسوالیو د فعاله کېدو غوښتنه کوي چې په شاوخوا 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کندز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوي، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دي فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوې ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کچیر دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمې تصفیه شي او حکومتداری په خپلو سیمو کې په لاره واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په هغه پرتو په هغه ولسوالیو کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وزیرسوال شته، هر څوک، هر سفارت څنګه کې ټول مامورین شته، د خطنه په دا سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهام فراخه کېږي، هغه د امنیت دومره ښه شي. د کندوز
د ولایتي شورا غړي هم وایي که چېرې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعاله شي د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. دغه ولایت ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
اگر ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، این در تامین امنیت کندوز
که د درې نوې ولسوالۍ فعال سي او اداري وحیدونه په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سي، نو له کبله به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او دغه شان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې دوی د دغو درې نوې ولسوالیو د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نوې ولسوالیو تشکیلات په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه و سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته دي چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. انشاءالله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي. اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړیږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو وزارت راستنه شو ته د ځمکو د ویش لړۍ له سره پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی پرون د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې په اوس وخت کې 1800 کورنۍ راستنه شوې چې له دې ډلې 0 ته په کابل ولایت کې ځمکې ورکول کیږي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تروسه د 1000 کسانو نوملیکنه او بایومیټریک بشپړ شوی چې 1200 کسان مستحق ګڼل شوی دي. دغه وزارت د چارواکو په خبره د استوګنې د ځایونو د کموالي لامل په لومړی پړاو کې 0 کسانو ته د پچیا چون لاره زمکي ورکول کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خاغلی نور رحمان اخلاقی په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې وویل.
یوازې د زرو کسانو لپاره د التفات په خارګوټي کې ځمکې شته. قوم غوښتل د پچې چبنې له لارې مستحقو ته ځمکې ورکړو، نورو ته به په راتلونکي پړاو کې ځمکې ورکړل شي. هغه راستانه شوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمیشنرۍ فورمې لري او له مخکې نه ځمکه او د هستوګنې ځای نه لري د ځمکې مستحق ګڼل کیږي.
د التفات خارګوټه چې زرو کسانو ته به پکې ځمکه ورکړل شي د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې پروت دی. دغه وزارت تیر کال د بې ځایه او راستنو شوو کورنیو سروې او نوملیکنه پیل کړه، خو د کرونا وایرس د خپرېدو له امله دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې وه. ښاغلي اخلاقي وویل په کابل ولایت کې د دغه ځمکو د ویش له لړۍ سره سم په هرات ولایت کې هم راستنو شوو ته د ځمکو ویش پیل شوی دی. دغه هم وویل په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې به راستانه شوي هم دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت مرستیال عزیز احمد ګلستانی وویل هر ورځ د کورنیو بې ځایه شوو او راستنیدونکو شمیر مخ په ډېرېدو دی او د ډېرو ځمکو د ځانګړي کولو اړتیا یې محسوسېږي.
افغانستان ته په وروستیو کې د راستانه شو افغان کډوالو په ډله کې د افغان هندوانو او سکانو هغه شاوخوا څلوېښت کورنۍ هم شامل دي چې په وروستیو کې له هنده بیرته وطن ته راستانه شوي. ډېری دغه کورنۍ تیر کال د کابل په شور بازار کې د سکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي وي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیپ سنگ ده سکانو لحق و کورنه و ده چه تازه بیرته افغانستان ترستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شوربازار که لحق چودنی وروسته چه ده دوی پا عبادت زای وشو و ده کورنه شپا غری پا که او وجل شول آل شول چه خپل حواد پریک دی. په یاد حمله کې چې مسولیت داعش وسلواله ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي، خو داسې ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوونه کیږي چې ل خپل مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوه. د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ. هلته نه همیاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختۍ او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نشو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنې شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ورباندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. په همدې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنیو لستنېدو هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اڅنګ وایي امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونې وکړې ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتري یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخون کوي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېله شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
وطن ته د بیرته راستنه شوو افغان هندوانو او سکانو د اندېښنو په باب مو واورېدل. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، ډېرو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې که دایمي اوربند نه شي کولی لږ تر لږه د په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي او اوس هم د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
دغه د موسم په وخت باندې جګړه څنګه ودرېږي چې د خلک خپل غنم راټول کړي وروسته دغه جګړه پیلوي کلویلي سلاوي ورسالې خلکو دا اقدام وکړي چې په 15 کلو یا د کلو لپاره په اوربند وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سلوي وکړي تر وروسته چې دغه جګړه پیلوي کله تر وروسته او دی ویلې ستاسو خو دوی اوربند اعلان کړي خو وروسته پته دوه ورځ پته اوربند ما جګړه پته پیل شوه اوس هم د خلکو غنم او همداسې پاتې دي. که چېرې په ډېر لږ وخت کې جګړه ونه دروځي دا ټول غنم له منځه ځي او یو راتلونکي به ډېر یو ناورین په هلمند کې تېر شي، ځکه چې دغه بزګرو او د ښار ټول خلک په دې غنم باندې ولاړ دي او که دا له منځه ولاړ شي لریکه محترم ډېر د بشري ناورین به راغی.
نو سادګس خو د جنګلو له د جګړو له امله هم راغلي دي او د وچکالۍ له امله تېر دوه کاله مخکې وچکالي وه. خپل څونه د لس زره قیمت په 2000 افغانۍ خرڅ کړه، هغه یعنی په پولیس ورکړه یا د اولاد په نفقه کې مصرف کړه. تیلن هیڅ یاد که چا 200 پسونه درلود د تیلن لس پسونه په وطن کې نه لري یا شل نه لري، ټول مالداري د لاسه ورکړې ده.
ماشام کور ته پروت هم ټکان سا طالبان لرال وروز بعدم دا یو دغه ماده دوغه نه خو اخره کی چې زدا کوښنیو بس ولې وطن غنس عجیزین پاجرا کی ورور په پښو باندې لیتی پښه سرتور سره رواني کړی هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتې دی. یو دانه توس می راول بعد ان کوښنیو می راستدی نور شان مکمل پاتې دی شی می لبل ولا کوي راستدی
دغه دې چې دا وخت استاد استدی یو سړي پر پرانو باندې زو وسوي خوش سالي د کارتب نو کبره دا کاستوکار په وخت کې دوی دا جنگونه بس کې چې دا کاستوکار خلګو ټول کوي دا دوی خپل زور سره आवाज نه اشاره طرف زور سره تړوړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ولاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورسپانه پینتاګون له افغانستان د ځواکونو د استلو بهیر ګړندې کوي تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله لیکي امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمه پورې له افغانستان ووځي. دا به لهغه نیټه چې باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستانه په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاین حل مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا مسله روښانه کړي چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به په څه ډول د القاعده په څیر د تروریزم د ګواښونو په وړاندې مبارزه مخته وړي. د دفاع وزارت چارواکو همداشان تر اوسه له خپلو متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي ځواکونه په نږدې کومو هېوادونو کې ځای پر ځای کړي نه ده ډاډمنه کړې. نیویارک ټایمز دغه راز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنګي الوتکې لکه ریپر ډرونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې د طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. طالبانو په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تیروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلي پاتې نه شي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هېواد له امریکا سره یو معامله کړې رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې وځي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه خو بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوي معلومات نیمګړي دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کورونا وایروس د منشا د موندلو لپاره خپلې څېړنې دوه برابره زیاتې کړي. جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي څو څرګنده شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی کله لابراتوار بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کورونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلی دي چې شاید د کورونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهوري غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا نظر خپور کړ چې د کورونا وایروس د یوې پیښې په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړی او له حیوان څخه انسان ته نه دی لېږدېدلی. امریکایي چارواکي لا هم د کورونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار څخه خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هېوادو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راولي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي د سیشن بی پروس وویل چې واشنګټن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغېزمنې څېړنې پکار دي. چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کورونا وایروس اصلي علت معلوم شي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښاره نورې نړۍ ته خپور شو.
واتس اپ تلیفوني اپ د هند حکومت په وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت اسب کړی چې پرونی عملی بڼه غوره کړې او له مخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات ښایي نور پټ پاتې نشي.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکې واتس اپ په نوې ډیلی کې سترې محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پر رامنځته شویو نویو قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوې قانون له مخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغو شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رویټرز خبری اژانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیې خبر دي خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون له مخې واتس اپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو له مخې په کومه ورانکاري تورن شوي وي خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې واتس اپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او ټلیفوني تماسونه د دریمګړې لوري نسی تعقیب دی او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کارونکو لپاره د خدمات یا اسانتیا لمنځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتس اپ کاروي. په دې اړه رويټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رويټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتس اپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژي د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي. خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسل امر الله صالح طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. ښاغلی صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربند اعلان کړي د جګړې د ډګر پر ځای د جګړې ډګر ته ورودانګي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي متحده ایالتونه به له افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلی سولیون دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته لاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځ کې توپ د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. دی له دوه کلونو رئیس د ګوند مشر او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته یې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. واشنگټن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارن جن پیر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. کابل شې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راوخلو. په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو د لغوه کېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتې دوه دي. دغه لوبې چې ټاکل شوي و تیر کال تر سره شي یو تر اوسه پورې ځنډول شوي او په پام کې ده چې د جولای د میاشتې په 30مه پیل او د اګست تر 8مه پورې دوام وکړي. دغه لوبو د لغوه کېدو ملاتړي وایي چې د کورونا وایروس د سرایت خطر زیات دی او که دغه لوبې تر سره شي ښایي ډېر کسان پر کورونا اخته شي. نور په دې رپورټ کې
د توکیو د اولمپیک کې همکاري رسنۍ د دی لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهي ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سر لیکنه کې د دې هیواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرامه دي وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندیز سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په توکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه په ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 30مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
اوور 70% اف دی اتھلیټس اند افیشلز هاف اوريدي
پس لوک تر اویا زیات ورزشکاران یا د هیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پایل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیاتې هڅې پیل شوې او روانې دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولی شو تاسو وهڅوو چې ځانونه واکسین کړئ، ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دی، بلکې زموږ جاپاني کوربنو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوی هم دی.
Is not only about protecting yourselves and protecting your athletes.
ټاکل شوی وه د توکیو د اولمپیک لوبې تیر کال ترسره شوې وای، خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله له یو کلن ځنډ وروسته کیږي. د رویټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 50 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلی دی. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمه کیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم و، او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2,000 کسان په کرونا مړه شوي، خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې بر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صاحبي دفتر د شکایتو د څنګه مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخره غلاس وی. اغلی مایار، ډیره زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو تخره غلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سمات راکو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه سوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه دي آزاد د ټولو او د ژوند کوټه وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یا زه هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم تعادل د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځ ته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2013 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د بنځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې روښانه توګه په رسمیت پېژندلی ده چې سوله یو بشري حق ده. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ د تبعیض نشتوالی عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي، او تر څو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی، او د هر انسان یو منل شوی حق دی، او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې
کوروادان آغلی مایار مننه کوو. دویمه پوښتنه داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو ترمنځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کې ولرو، او همدارنګه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي. په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي، موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو، او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې، په یو سوله ییز چاپېریال کې، کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي یو بل، او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره برسیره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي، تر څو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي، او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي، هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی، چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي سره مخیا نشتون، دی د بشري حقونو نه مراعاتول، او همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي، او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازرتي منځته راشي، او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري، او موږ وکړای شو چې خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تل پاتې ټول شي دا
ډیر زیات مننه کوم غالي مایار قدر مناوریدونکو تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګ د مرستیالي غالي ملغلری مایار خبرې واوریدي دا ود دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي صحاب سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې مونږ ولا دینه کار خپل کې
زنجيري زنجيري دی ورایلې نشم یارا تر زما بل قدم هغستې نشم پټم زنجيري
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زفت کړی
سفر ته چې موږ زو ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دا بیا موږ وته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه 8000 دی 2000 دی 4000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نه زیات ستره
نن فهم دی خپل خبرې کول لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د ازادي رادیو سره وسه قدرمن اوریدونکو د خزو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوغت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوی شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجونې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړی رڼا ته ناستی وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي د مو دولوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانی څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو او گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته دي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګندلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګندلې او فرصت نارینو په زینو لاندو چپانو کې هوسم چټه دی دا او زخ په غزنی کې زیګیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې اته غوی ډیر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا او په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شرن منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویل دینه مال میږي چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیبندی ګندل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زیر شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او رات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه څه دي چې ګنډ مېر خوخون کلري لامدی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نلري یو ټټر څو نسله اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسېدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپلو مسیانو ته به یې کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامه کومه، چراغ ته ناسته یم دا کار کومه، او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 12000 دي، 14000 دي. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن پیوه میاست که یو نیمه میاست که ګندو څهغه ټول په حساب کېږي، یو تار شمېرل کېږي، هغون په حساب کېږي. غوند یخنه نه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د اوږې صادره مورته ګندو، یخنه مورته ګندو. یو چاکره چې ډېر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګندو ښه په رقم باندې په تر هرشي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هرشي ورته خامه کړو، دا تحفه کړو.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیگترین دوخت کشیده دوزیده، چی داغه قیمت هم دیر جیگده او هم خلقیم نیشی آغوسته، چی باز خلق چی دیر نو آغا نو یه ذر اقتصاده کده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت شده چی داغه یه ذر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نو خلق به او گوری
ام دا دوخت پتون را وقت بکیگی؟
والا دا دمیشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گرافت و پخت دوزی ده و تارش مار ده و داسی نور سمره کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلارو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا ده چی شی کار ده بیا منگه افتاو چی دا ده سنی کار ده
تاسی لبه هر ملکونه ده و نوکره تاسی جالت زیه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی سمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غندی چی دلتا ده خپلا کابل که یا خارجی
کمخ دی خواته واره و دلته دیر کالی بندی چه لاسی گندل پکی شکاریگی دیدار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده؟
تو دوخت چه ده هش بغد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسار کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سر قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تا سول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری مگم چنگ چی ده نوی یه زر پوشلو بیا اینه که نول داستان تاجه را که چه دقیق دختو که چه داد کشیده دوزید دا دختو که چه دا گراف دا دختو که چه خامه که قنداری ده دا دختو که بحث پم دیبانه زبیا قندار کلوی شوه ایما دقیق چه زدت تا تو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چه زب خامک بانده ناسته ما دقیق نخی خانونه نده چه ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیچه می مور تا جور کری چه ده هر یا بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنینه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم او سل پسل دم اید بیلیت نگندم چی داخل فامل از پم دی باندیز چم
بله
هر قم دیزن چی تو وی فقط نمونه ای را را زیگندم
اتمن دیر زیاد من نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول ما فقلری
دی دیل پاره چی لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری حقا پا نندارتونونو که هم که خودل کیگی چی خلکی او گوری بیاید گندلو سپارخت نو کری
نمی اجمل دای بخواه همی سختمانی شرکت در دو او اس فیلن د لبنیاتو کار کومه رادیوګان کی زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر نه پخې ته دی ادونه را تازه کی
موک د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندرتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندرتون پرانیسته وو غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجات خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینې چې دا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شو دا رد بدوی اخری را نیسی
دیلاسی گندل شو یو شیانو پاک لارتو آید چی دلتا کم شیان دی؟
دلتا افغانی جامعی دی سر پتونی ورتو آید چی دی پتون پر سر زین اینجا که دلتا پا کابل کس آغون دی تکری دی و ورسر دی ماشمانو دی خوب زیون دی و دی اشپسخانه سیتون دی چه اغا دی دیزاین دی پرا دی اشپسخانه دیزاین دی پرا کرول که گی و زین هم دسکرون و بکسون دی
بله دی دوخت پاک لی معلومات را کولی سی چی مثلا دلتا کم شیان گندل سوی خام مک ده تارشمار ده گراف ده چیدی
دلتا دیرای قندر دوزی او ده آینه دوزی ورتوی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوی او ده دوی پخبل کلو کدی کروی
پلاس باندی گندل آغام بیا دومره میده واقعا چی دیر زیاد سخت کردی ده شاید تسر روی دلتا نمایشگاه که گدی دو مرمر و تسر خواری باسی ده گندی چه گت رسولی سی او که گت رسولی سی بکم اندازه
کم زمان چی دوی باسی ده طبیده چی دونه بیر ته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یو خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کېږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل دلکیگی. وحید لشلو کلنو را پدی خواه پیاد زایی که دلاسی گندل شویو کالایو کارو بار کبی. نموره دلاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا. وی؟
یه خانونه که دی بلوچی که میسونه دی طول پخوانه دی اغای که رازی تیر لگزرگران رازی پا لسر تسر پینزه لسر طول لاس کار شوی دی لاسی کار که دی خواه امدم را دیر ارزش لری خلق دیر خواه لری
درمنه دوستانو لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خوده لچ په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن پشي بوکي خبرونه تربیه هیچاله
چه بیامه به کلو مسافر.